یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې وی تلپاتې سولې ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې ده. همدارنګه د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې ښځو ته مساوي او معناداره ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دا هدفونه ترلاسه شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د ایران د قضایه قوې لخوا د درویش کلن محسن شکاري د اعدام په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري. یوې ډیپلوماتیک سرچینې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د نیول شوو معترضانو له ډلې د یو کس د اعدام په غبرګون کې په جرمني کې د ایران سفیر اظهار کړی دی. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د محسن شکاري پر اعدام انتقاد وکړ او وویل د ایران حکومت د انسانانو ژوند ته بېحد د اسپکاوی کوي. د پنجشنبې په ورځ د ایران قضایه قوې د روانو مظاهرو یو تن مخکښ محسن شکاري چې د مظاهرو پر مهال د یوه سړک په تړلو او بلوا ته په لمن وهلو تورن و اعدام کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د محسن شکاري د اعدام په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د محسن شکاري په اعدام خواشینی یو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل وویل چې هغه د محسن شکاري په اعدام سخت خواشینی دی. کره شیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامل شو او وګړي به له پاسپورت پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر وکړي شي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دوري مشري کوي، پرون په ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه اقدام د 2023 میلادي کال جنوري میاشتې د تطبیق وړل. د پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او عدلي وزیرانو تر غونډې وروسته وشوه. دغه موقف ته د بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري ونه منل شوه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د رومانیا له کاندیداتورۍ سره اتریش مخالفت لري او د بلغاریا په وړاندې بیا هالند خنډ جوړ کړی دی. په شنګن حوزه کې شپږویشت هیوادونه شامل دي چې 22 د اروپایي ټولنې غړي دي، تر څنګ آیسلند، لیختنشتاین، ناروې او سویس هم د دې حوزې غړیتوب لري. د فوټبال په نړیوال جام کې نن د اتو غوره لوبډلو یا کوارټر فاینل پړاو پیلېږي. د کابل په وخت ماښام 9 بجې به په لومړۍ لوبه کې کرویشیا له برازیل سره ولوبېږي او د شپې 11:30 بجې به دوهمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ وي. سبا شنبه د کوارټر فاینل پړاو درېمه سیالي د مراکش او پرتګال ترمنځ ده او په څلورمه لوبه کې به انګلستان له فرانسې سره ولوبېږي. د فوټبال د څارونکو په وینا د دې پړاو تر ټولو په زړه پورې سیالي به هم د انګلستان او فرانسې ترمنځ وي. د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې هالند له امریکا، ارجنټاین له استرالیا، فرانسې له پولند، انګلستان له سنګال، کرویشیا له جاپان، برازیل جنوبی کوریا، مراکش له هسپانیا او پرتګال له سویس خپل لوبې ګټلې وې. د یادونه ولډ چې نیمه پایلوبې به د دسمبر په 14 او 14 نیټه پیل شاو. د پایلوبې لپاره د همدې میاشتې 13 نیټه ټاکل شوې ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. په اندونیزیا کې د افغانستان د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه جوړ شوی کنفرانس کې هر څه ژر د ښوونځیو په پرانیستو او د افغانانو تر منځ د خبرو په پیل ټینګار شوی. د طالبانو د حکومت ویاند د دې کنفرانس د غوښتنو په باب وایي
د هغو غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسني حالات سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا هغوی د ډیالوګ خبره کوي یا ځینې نور، موږ دلته ډیالوګ لرو په هغه بڼه نه شي دوی پیشنهاد کوي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی دی.
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوشه کې کوم نقطه کې مجلس کېږي، بحث کېږي یا هم سفرونه کېږي، په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي.
په یو راپور کې مو په غزنی کې په ژمي کې د لاندې کولو دود ته کتنه کړې ده.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلري او خنو د دې په خطر چې ژمي په خو ډول باندې تیر کنو بده یو پس یمګ حلالول د لاندې په شکل باندې.
په نړیوالو مسایلو کې به په ایران کې د مظاهرو دي او ګډونوال د اعدام په وړاندې له نړیوالو خبرګونونو خبر شي.
تر دې
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. په انډونیزیا کې د افغانستان د نجونو او ښځو د زده کړې په اړه جوړ شوی کنفرانس کې هر څه ژر د ښوونځیو په پرانیستو او د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار شوی دی. د دې کنفرانس په اعلامیه کې چې پرون ناوخته د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبرې کړې ویل شوي، د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې له تلپاتې سولې او ثبات ملاتړ وکړ، خو زیاتوي په دې برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي ده. په دې کنفرانس کې دا هم ویل شوی چې په افغان نجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه دوی په غیر متناسب ډول اغیزمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
یو ځل بیا په یوه نړیواله غونډه کې د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه. د افغان ښځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې چې پرون د انډونیزیا او قطر په ګډه مشرۍ په بالی کې جوړ شوی و، په دې ټینګار شوی چې په افغانستان کې یو تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره باید د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. خو د دې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې چې پرون ناوخته د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړه، د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي بلل شوې او زیاتوي په ټولنه کې د دوی د بشپړ مساوي او معنا لرونکي ګډون سره به افغانستان وکولی شي خپل بشپړ ظرفیت ته ورسیږي. په دې کانفرنس کې چې د امریکا، نیوزیلند، ناروې، متحده عربي امارات او پاکستان په ګډون د شاوخوا شل هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و، دا منلی چې اوسمهال په افغانستان کې ښځې او نجونې زده کړو، روغتیایي اسانتیاو، سفر او کاري فرصتونو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د دې کانفرنس ګډونوالو ویلي د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو وروستیو لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو افغان نجونې او ښځې اغیزمنې کړي. د افغان ښځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس کې ګډون کوونکو هیوادونو خپل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د زده کړې د حق په ګډون د هغوی د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب په برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. تر خوا یې د افغان ښځو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د پراخولو او لاسرسي لپاره باید جدي هڅې او کوټلي ګامونه واخیستل شي. د دې کانفرنس د ګډونوالو د غوښتنو په اړه د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
د هغو غوښتنې ټولې د افغانستان د اوسني حالات سره د تطبیق وړ نه وي. کله کله مثلا هغوی د ډیالوګ خبره کوي، ځینې نور موږ دلته ډیالوګ لرو په هغه بڼه نه چې دوی پیشنهاد کوي، بلکې په هغه بڼه چې موږ یې ضرورت وینو، افغانان یې هېڅ کوي ضرورت، او ځینې نور مسایل هم چې
وقت طالبانو بیا ځلی رسیدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. د روغتیا او پوهنې وزارت پرته یې په ټولو دولتي ادارو کې ښځې له کار منع کړي، په نجونو او ښځو یې مخ پټول اجباري کړل، له محرم پرته یې د ښځو په سفر بندیز ولګاوه، له سیاسي او ټولنیز مشارکت یې محرومه کړي، تفریحي پارکونو، ښاري ښځینه حمامونو او سرپټو لوبغالو ته یې هم د ښځو د ورتلو مخه ونیوله. هغه کړنې چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ غبرګون راپورته کړ، خو طالبان لا هم له خپلو دې پرېکړو شاشوي نه دي. د افغان ښځو د تعلیم په نړیوال کانفرنس کې د افغان نجونو او ښځو په وضعیت داسې مهال بحث کېږي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنر هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اوسني حال ژور اندېښنه ښودلي. د دې ادارې د استرالیا څانګې نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د ښځو په سفر د محدودیتونو په ګډون کار او زده کړو ته د دوی لاسرسی له لوړ ګواښ سره مخ دی. هغه څه چې د یونیت سی آر له قوله د افغان جونو خوځو په خوندیتوب او هوساینې اغیزه کوي.
د انډونیزیا په کانفرنس کې د افغان جونو او خوځو د تعلیم او کار تر څنګ د افغانانو پر خپل منځي خبرو هم ټینګار وشو. په دې اړه خاطر پردیس په تیر جمهوري نظام کې د پاکستان لپاره د افغانستان د لزنګړي استازي عمر داوودزی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې په اوسنیو شرایطو کې آیا دا ډول ناستې ګټه لرلی شي.
د افغانستان په ارتباط چې د نړۍ په کوم ګوشه کې، کوم نقطه کې مجلس کېږي، بحث کېږي یا هم سفرونه کېږي، په دې وخت کې د خاص اهمیت نه برخوردار دي. په دې وروستیو کې بیا د امریکې ځانګړی استازی تام وس دی خو راغی او رینا امیری د قطر سره په ګډه په انډونیزیا کې د ښځو د حقوقو په هکله یو غونډه درلوده. مسله دا ده چې د نړیوالو او د طالبانو ترمنځ درې عمده مسایل دي چې په یوه کې هم پیشرفت نشته، پرمختګ نشته. یو یې د ښځو حقوق دي، د تعلیم پیسه کې او هم د کار پیسه کې. دویم بیا د یو ټول شموله سیاسی جوړښت رامنځته کېدل دي، او دریم بیا تروریستی گروپونو حضور دی په افغانستان کې. نو هر چیرته چې غونډه کیږي په دغه دریم محور کې بحث کیږي.
جناب داوزی صاحب څومره فکر کوي چې دغه ډول هڅې د امریکا او د یو شمیر نورو هیوادونو چې د افغانستان په تړاو باندې کیږي ممکنه ده په دغه شرایطو کې پایله ورکړي او یا داسې یوه نتیجه ورکړي چې هغه د ټولو خواو لپاره د منلو وړ وي؟
اصل خبر دا ده چې کلی د تحول د کابل کې ده یا قندار کې ده د طالبانو سره ده او هغوی تر اوسه پورې هیڅ نوی انعطاف پذیري نه ښیي. نړیوال د امریکا په شمول یا د امریکا په مشرۍ باندې خپل کوششونه کوي تحول هغه صورت کې راتلی شي دا پروسې نوي پړاو ته په هغه صورت کې اوښتی شي چې طالبان د درې موارد کې خپل زور موقف کې تغییر راولي. اصل خبر دا ده چې طالبانو کې د مذهبي تصامیمو مرجع شته هغه نیولی شي اما د سیاسي تصامیمو مرجع پکې نشته یا پکې ورکه ده.
بله داوځه سپتا په خپل خبرو کې ورته اشاره درلوده چې مذهبي د مذهبي تصامیمو لپاره طالبان کولای شي پریکړې وکړي خو په سیاسي برخه کې دوی داسې څه نه لري. نو فکر کوي چې په سیاسي برخه کې دوی داسې څه نه لري آیا ممکنه ده چې طالبان دی د نړۍ سره یا په ټوله کې نړۍ د طالبانو سره یو تفاهم ته ورسیږي؟
د دې دوه مسایلو نه بغیر خو هیڅ امکان نه لري. یو دا چې د ښځو د حقوقو پاکه او چا د کار او د تعلیم دواړه حقوق دي په دې حق سره طالبان څه نرمش وښي بیا امکان لري بل پړاو ته لاړ شي د نړۍ تعامل ورسره یو جګې او بهترې سطحې ته لاړ شي. او دویمه مهمه خبره هماغه ده چې د افغانانو ټولګډه حکومت جوړ شي ټولګډه سیاسي ساختار جوړ شي.
د سیاسي چارو د نظر خوان عمر داوودزی چې د انډونیزیا په بالی کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي کنفرانس په باب خپل نظر سره شریکاو لدی پلوه چې دا ډول کنفرانسونه د افغانستان د اوسنیو شرایطو لپاره ګټه رسول شي کنه؟
ازادي راډیو فلندو چپو په 19 او 25 متر باندې واوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یونیسف وایي تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. یونیسف وایي په راتلونکي کال به د نویو او خرابو شویو سیسټمونو په جوړولو سره 9 میلیون وګړو ته پاکې اوبه ورسوي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجی صندوق یونیسف وایاند سلام آل جنوی وایي چې تیر وچ کال د څښاک اوبه کمی کړي دي. د دوی لپاره دا ستونزه جدي ده او په دې برخه کې په راتلونکي کال کې له افغانانو سره مرسته کوي. نوموړي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف ان 2022
یونیسف په 2022 میلادي کال کې د 6 میلیونه خلکو لپاره د څښاک اوبو ته د لاسرسي زمینه برابره کړې او په راتلونکي کال کې 9 میلیونه خلکو کوتا د څښاک پاکي اوبه برابروي. په دې کې ډیرو اړمنو ته د څښاک اوبو رسول، د اوبو سیستمونو رغول او پر خلکو د اوبو د تصفیه د ټابلیټونو ویشل شامل دي. اوس چې د ژمي موسم را رسیږي نو پاک اوبو ته د میندو او ماشومانو نه لاسرسی او وچکالي زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
یونیسف په افغانستان کې د اوبو د کمښت د ستونزې په اړه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دوی یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 90% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. کورنۍ هم د ستونزو مني او جدي ګڼي. د کابل اوسېدونکي مرزیه وایي د ناپاک اوبو د څښلو له وجې د کورنۍ غړي ناروغه شوي دي. نوموړي وایي اقتصادي ښه نه دی چې په بیا د څښاک لپاره پاکې اوبه واخلي. لس کسیزه کورنیو اقتصاد مو ډیر ښه نه دی چې پاکې اوبه واخلو. هماغه د کور د څا اوبه څښو. له یوې خوا ناپاکه هوا له بل لوري ککړو اوبو زموږ د کورنۍ دوه کسان همدا اوس ناروغه کړي دي. زموږ اوبه ډېرې خرابه دي، اصلا د څښاک نه دي. په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمېر خلک ناپاکه اوبه هم نه لري او له لرې ځایونو څخه یې په ډېرې سختۍ سره راوړي. قدری رضایی چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکي د ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په سیمه کې د څو شپو ځنډنۍ اوبه په ټانکرونو کې راوړل کېږي بیا دوی په بیه اخلي.
کمبود آب در سراسر افغانستان از جمله
د اوبو کمښت په ټول افغانستان په تېره بیا په غزنی ولایت کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. اوږد واټن ځو بیا اوبه راوړو. ځینې خلک بیا د غو ټانکرونو اوبه کاروي چې څو ورځې ورباندې تېرې شوي وي. سره له دې چې د خلکو اقتصاد هم خراب دی مجبور دي چې همدا ځنډنۍ اوبه واخلي.
آب ندارن، مجبور هستن آب آشامیدنی تهیه کند.
پتیر جمهوری نظام که دیام روغتیا وزارت د کتلوی معافیت مسئول ډاکټر ګلاخان ایوبی وایي چې په افغانستان کې د اوبو کچه ټیټه شوې او پر دې سربیره د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. نو په خبره یې له همدې امله هره ورځ په زرګونو کسان په بېلابېلو ناروغۍ اخته کیږي او ان د مرګ تر بریده رسیږي. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل
بیلابیل ناروغی لکه اسهالات چې د بکتریا او ویروسونو جیارډیا امیب او حتی د مورقی پشان د وژونکو ناروغیو لامل ګرځیدلی شي. په دې هکله باید ووایم چې هر ورځ په زرګونو کسان د ناپاکو اوبو د استعمال له کبله په دغه بیلابیلو ناروغیو باندې اخته کیږي او ډیر شمیر ناروغان بیا خپل خوږ ژوند للاسه ورکوي.
د یادونې ده چې د اوبو د کمښت لامل تیرې وچکالۍ په بې ساري ډول د ژورې څا کیندول او ورنه د خلکو ناسمه استفاده ده. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت اړوندو ادارو او بنسټونو او د ټولنیزو مسایلو کارپوهانو تل خلکو غوښتي چې د اوبو په کارولو کې له احتیاط څخه کار واخلي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سمې ونړي والا موضوع د بشري حقوقو ډلو او د نړۍ یو شمېر هیوادونو په ایران کې دی او اعتراض کوونکي پر اعدام دو خبرګون وخت. محسن شکاری هغه لومړنی اعتراض کوونکی دی چې په مظاهرو کې لنیول کېدو وروسته اعدام شوی دی. د نوموړي جنازه نن خاورو ته وسپارل شو.
په داسې حال کې چې په ایران او له دې هیواده د باندې د وروستیو اعتراضونو د یوه معترض محسن شکاری د اعدام پر ضد مظاهرې دوام لري. د نوموړي جنازه نن جمعه د تهران په بهشت زهرا هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د ایران په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر د محسن شکاری اعدام بوژنوونکی وبالا او د اقدام د خلکو په منځ کې د ویرې او ډار د رامنځته کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو د ارادې شوه بلله. رحمانی په یو ویډیو کې ویلي چې محسن شکاری د سپای پاسداران له لوري وژل شوی او دغه ځواک تل د عادلانه او سمې محاکمې د پروسې سرغړونه کړې ده. د زیاته کړې چې د شکاری د اعدامېدو د خبري اورېدو بوشنولی او غوسه کړی او باور لري چې دا معترض تر شکنجې لاندې اعتراف ته اړیستل شوی او د محاکمې بهیرې تر دوو میاشتو په کمه موده کې بشپړ شوی دی. د ایران د مشهوري هنرمندې ګوګوش په شمول ډیرو ایرانیانو د محسن شکاری وژل کېدا خندلې ده. له ایران د باندې د فنلند بهرنیو چارو وزیر پکا هاویستو د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره په تلیفوني تماس کې له اعتراض کوونکو سره د ایران د حکومتي ځواکونو چلند او د محسن شکاری اعدام غندلې ده. د فنلند د بندنوی چارو وزیر د هغو ټولو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې د ایران د روانو اعتراضونو په ترڅ کې په غیر منصفانه ډول نیول شوي یا بندیان شوي دي. د بشري حقوقو 12 مستقلو متخصصانو هم په یو اعلامیه کې د محسن شکاری اعدام کندلې او پر هغو تورونو اندېښنه شوولې چې لکه بلې اعتراض کوونکي اعدام شي. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې شي چې پرون ماښام یو شمېر اعتراض کوونکي د تهران د ستارخان سیمې په څو ځایونو کې راغونډ شول. د محسن شکاری پر اعدام اعتراض وکړ. ستارخان همغه سیمه ده چې د سنبلې په درېیمه ماښام مهال محسن شکاری په مظاهرو کې له ګډون وروسته ونیول شو.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې په یو راپور کې واوري چې په غزنی کې په ژمي کې لاندې کول تر اوسه دود یا دغه دود په څه ډول تر اوسه دوام لري. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. ډیپلوماټ خبرونه تر دې سر لیکلاندې چې پاکستان کولای شي د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې مبارزه په افغانستان کې د دې ډلې په نازایونو ته وغځوي. د یو لیکنې د پایل په کرښو کې لیکي واشنگټن په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د نړیوالو ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړه چې دا د دغسې ډلو د ځپلو لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ د همغږۍ د بیا پیلولو څرګندوی ده. ډیپلوماټ لیکي د تحریک طالبان پاکستان ډلې د نومبر پاتې وشتمه د پاکستان له حکومت سره اور بنچ د افغان طالبانو په منځګړیتوب رامسته شوی او مات کړه او خپل وسلوالو ته امر وکړ چې حمله بیرته پیل کړي. د ډیپلوماټ په لیکنه د اوربن له ماتېدو وروسته دې ډلې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد حملې زیاتې کړې چې ښایي اسلام آباد په غبرګون کې په پاکستان کې پر هدفونو د حملو د زیاتوالي تر څنګ پر دې هم غور وکړي چې د نورو سیمه ییزو او نړیوالو متحدینو په همکارۍ د دغې ډلې په وړاندې جګړه افغانستان ته وغځوي. ډیپلوماټ لیکي د روانې اونۍ په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټي ټي پي او د هند نیمې وچې لپاره د القاعده څانګه د ځانګړو نړیوالو ترهګرو ډلو په توګه وپېژندلې. متحدو ایالتونو همدارنګه د ټي ټي پي مشر قاري امجد چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې حملې ترسره کوي د نړیوالو ترورستانو په فهرست کې شامل کړ. د ډیپلوماټ په لیکنه په اوس وخت کې د امریکا دغه اقدام له دې پلوه د پام وړ دی چې داسې ښکاري پاکستان د ټي ټي پي په ځپلو او په افغانستان کې د پټنځ یونو او اړیکو په وړاندې مبارزه کې له متحدو ایالتونو سره له نږدې کار کوي. د ډیپلوماټ په وینا د ترهګرو ډلو په توګه د دغو ډلو پیژندل په حقیقت کې افغان طالبان له دې منع کوي چې ورسره همکاري وکړي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي داسې ښکاري چې د ټي ټي پي په وړاندې د زیاتو اقداماتو لپاره پر افغان طالبانو د پاکستان فشارونو مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې او که دوی بیا هم د ټي ټي پي ملاتړ ته دوام ورکړي دا به د پاکستان د پوځ پر نوي مشر پورې تړلې وي چې د افغان طالبانو په وړاندې څه ډول پالیسي غوره کوي. خو افغان طالبان وایي هیڅ کله به چاته اجازه ور نه کړي چې د افغانستان له خاورې د نور پر ضد ګواښ په توګه کار واخلي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د امریکا د دولسو جګړې ته پام اړولی او په یو مطلب کې تر دې سر دکلاندې چې د تل لپاره جګړې د بحران په وړاندې د لوی ځواک غبرګون کمزوری کوي. لیکي د تیر 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د ملت جوړونې لپاره د دولسو د هڅو ناکامي په رسنیو کې اعتراضونه او د بوش د وخت هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې وایي په هر ځای کې د امریکا د نظم د له منځه وړلو لپاره یوې محتاطانه مداخلې ته اړتیا وه. نېشنل انټرست لیکي منطق دا دی چې که هره جګړه ونشي ګټلی د دې تمه نشي کېدی چې د نورو لخوا پیل شوو جګړو ته ځواب ووایي. د خبرونې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو نږدې شپږ میاشتې وروسته د اوکراین جګړه پیل شوه او له دغې جګړې سره د افغانستان د جګړې د تړلو لپاره لیوالتیا ځکه شته چې په یوه هیواد کې د امریکا کمزوري په یو ډول نه یو ډول په یو بل هیواد کې د بحران سبب کېږي. خو د خبرونې په لیکنه د اوکراین جګړې بل ډول وښود او زیاتوي دا چې په دغه جګړه کې د امریکا د مداخله په اړه څه فکر کیږي یا هغه د امریکا د ګټو لپاره څومره مهمه ده. حقیقت دا دی اوس چې د افغانستان د جګړې بار د واشنگټن له اوږو سپک شوی د روسیې د یرغل په وړاندې له کیف سره د پوځي او بشري مرستو چاره ورته اسانه کړې ده. لاندې کول د افغانستان د نورو سړو سیمو تر څنګ په غزنی کې لا هم دود دی. د افغانستان د سړو سیمو اوسیدونکو د کال له پایله له خپل توان سره سم یو یا څو څه زیات پسونه ساتي او بیا په منی حلالوي او د ژمي په سړو شپو کې غوښې خوري. نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې مږان یا پسونه حلالېږي بلکې یو شمېر کسان نور څاروي هم حلالوي. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
رحمت الله د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته د څارویو په گنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وایي نور کلونه به یې د لاندې لپاره پسونه ساتل خو سږ کال یې نه دي ساتلي. نوموړی زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع ده چې کله مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارو ته لاسرسی نه درلود نو د دې په خاطر چې ژمی په ډول باندې تیر کړو بدای یو پسه یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولې لغه ورسره دوت پات سوی در تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې چې مثلا غزنی ده مثلا نور ولایتونه دي چې سرتسیر دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي. دا لډیر په خوا پات سوی د دوت وسم هم دغه دوت هم د سره واند
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډېر پسونه ساتي او بیا یې په مونی کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو بانډو کې د لپخوا هم دغه رواج دی دود پاته دسي کله چې لاندې وکړي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي یوه ناسته کوي، نو دغه له ډېره پخوانه دود ده. اوس هم په ډېری مناطقو کې دغه دود شته، خو د پخوا پرتله باندې اوس څه کم سوی ده. مخکې دغه دود ډېر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موږان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په وس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغسې مې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی، موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته بعضې کسانو به داسې تنکی سخوندر حلالول دي لاندې په ډول باندې، کم مثلا یو داسې ډنګر پسه به ورسره حلالول، د هغه تر څنګ به یې د خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول، بیا به بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمون او یا غوښې پورې محدوده نه، بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد نشر،
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سی به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر، دغه به پخېدل. اوس نو ډېر شیان یې ورسره مثلا وریځې، قورمه او شیروا یا دغسې نور فرني او مربا، دغه شیان اوس فیلنډ کې اضافه شوي دي په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې، د لاندو په میلمستیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي، چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیا ته ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کېږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلڼې، د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړي میلمانه راغوښتل کېږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خورلڼې، خپلوان ټول سره یوځای کېږي، میله جوړوي.
پخوا به د لاندې پسونه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده، خو اوس دا کار مخکې او د لړم میاشتې په نیمایي کې کېږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی، که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کېږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تېره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کېږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. بعد السلام مود نوزاد المن ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا څنګه جنگ سوالی موږ په سری کلا کې ډېر د اوبو دغه د خوا څخه ډېر منطقه وچه ده، نو خپله خونه کښ لرم، ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا ته یو کومک راورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم کارټون اورېدونکو ته، نیکیل احترامات. مخکې خو به ښه وم، ازادي راډیو به کابل کې دفتر وم، په خلانه قیمت باندې ټلیفون ورته کوو. رسېدای شوه د امریکایانو له تګه وروسته مدني مصرف هم لوړ شو، چې امریکا ته هلته کوجه کې خبرې ورته کوو، مصرف هم لوړېږي. اوس دا څه وخت کېږي چې په نن بند شو. السلام
بل السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام. د هلمند له ولایت خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره، دغه زموږ کلی دی، دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمی کې دغه زورواله امیران نه لري چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی، خاص پر څوک لیړۍ کوي، څوک بورګي خرڅوي، څوک پټاټې خرڅوي، څوک رور روزانه کوي. دغه خلکو هغه غلشبین چې د شفت امیران یې جوړ کړي په وداکه تر اوسه نړېدلي. دلته چې یو څوک سپینځه کوډلې لري، د دغو د اوس په دغه ژمی کې دوه وتاکه یو لري، چیرې ولاړ شي؟ خو د دغه مشرانو طالبانو د دوی دا زموږ پیغام دی چې په دغه ژمی کې خو نو خلک مه دریبه دره کوي، د خدای روی دی. تاسو خپار لار پوس نو تاسو هم داسې ظلم دګې تر دغه خو نو بلډوزر راکش کده شپې واګر د تر لاندې دا زما خبره ده د مشرانو ته ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمي برخه ته نږدې شوې. په افغانستان کې دولس نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند اشتمنی خبرونه ثبت شوې بڼه اوریدل شي. خو یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه په یوه نړیوال کانفرنس کې یوې تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې ده. همدارنګه د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې ښځو ته مساوي او معناداره ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دا هدفونه ترلاسه شي. د ایران د قضایه قوې لخوا د درویشت کلن موسن شکاری د اعدام په اړه نړیوال غبرګونونه دوام لري. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د نیول شویو معترضانو له ډلې د یوه کس د اعدام په غبرګون کې په جرمني کې د ایران سفیر احضار کړی دی. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د موسن شکاری پر اعدام نیوکه وکړه او ویل د ایران حکومت د انسانانو ژوند ته بې حده سپکاوی کوي. د پنجشنبې په ورځ د ایران قضایه قوې د روانو مظاهرو یو تن مخکښ موسن شکاری چې د مظاهرو پر مهال د یوه سړک په تړاو او بلواته په لمن وهلو تورنو اعدام کړ. کرویشیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامله شوه او وګړي به له پاسپورټ پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر کول وکړی شي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون په ټویټر کې خبر ورکړ چې دغه اقدام د 2023 میلادي کال جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او عدلي وزیرانو تر غونډې وروسته وشوه. دغه موقف ته د بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري ونه منل شوه. د فوټبال د نړیوال جام نن د اتو غوره لوبډلو یا کوارټر فاینل پړاو پیلېږي. د کابل په وخت ماښام 9 بجې به په لومړۍ لوبه کې کروشیا له برازیل سره ولوبېږي او د شپې 12:30 بجې به دوهمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ وي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د دسمبر لومړۍ نیټه له ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1983 میلادي کال کې له ایډز سره د مبارزې نړیواله ورځ په نوم ونومول شوه چې په دې توګه د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د مرستو ټولولو، عامه پوهاوي او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیري چلند مخنیوي ته د نړیوالو پام واوړي. په افغانستان کې په ایډز د اخته کسانو تازه شمیرې نشته، خو وړم کال یعنې په 2006 کال کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نږدې 8000 ښودل شوی و. ایچ آی وی ایډز څه ډول ناروغي ده؟ انسان څنګه پر دغې وژونکې ناروغۍ اخته کیږي؟ نښې نښانې څه دي او اخته کسان څنګه درملنه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمني د پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی متخصص ډاکټر صاحب نذیر خان حیاتزوی. اوس ورځو ډاکټر صاحب حیاتزوی سټډیو سره وصل شوی. حیاتزوی صاحب ستړي مشئ، له تاسو نه به واورو چې ایډز یا ایچ آی وی څنګه اوریدونکو ته په ساده ټکو ورپیژنئ؟ دا څه ډول ناروغي ده او ولې ورته ایچ آی وی وایي؟
مننه کور مودان. په لومړي سر کې تاسو ته د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وړاندې کوم. د ایډز ناروغي که په ساده ټکو کې ووایو، د ایچ آی وی وایروس یا هیومن امیون وایروس په واسطه رامنځته کیدونکې ناروغي ده چې یو ساری مزمنه، خطرناکه او خپریدونکې ناروغي ده چې دغه ناروغي د انسان د بدن د معافیت سیستم له منځه وړي او په پایله کې مطلوبو انتاناتو ته لار هواریږي چې د انسان په بدن باندې حمله وکړي او متضرر یې کړي.
خا حیات زوی صاحب دا خصو د غلند تعریف راځي په دې لګ خبري وکړو چې ایچ آی وی په افغانستان کې څومره عام ده، څومره خلک په اړه معلومات لري؟
د ایچ آی وی په اړه بحث وکړو، لومړی به د نړیوال سټیج ته راشو. په 2014 کال کې د ارقامو له مخې تقریبا 40 میلیونه وګړي په دې اخته وو. بیا که څه هم د موږ تاسو د سیمې ممالک ایران او پاکستان د 2015 کال د ارقامو له مخې په دې دواړو هیوادونو کې هم تر 60 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته وو. بیا د دې ممالکو څخه یاد ناروغي افغانستان ته راخبره شوه. په افغانستان کې د 1400 کال د ارقامو له مخې تقریبا 3900 پیخي، هغه پیخي چې هغه ثبت شوي پیخي دي په افغانستان کې ثبت شوي دي، باقي 9000 ان تر 1500 پورې احتمال دی دی چې د ایډز ناروغان په افغانستان کې موجود وي. بیا د 2014 کال یا 2015 کال شاوخوا تقریبا په افغانستان کې د ایډز د ناروغانو تعداد 1000 پورته کیده. 2015 کال کې د افغانستان ارقامو یا د افغانستان د ناروغانو ارقامو ته اشاره وکړه چې په 2015 کال کې موږ یوازې 1000 تنه ثبت شوي ناروغان درلودل. او بیا په 2002 کال کې په افغانستان کې ثبت شوي پیښې یوازې 10 وې. بیا د ملګرو ملتونو د یو راپور پر بنسټ د طالبانو په تیره دوره کې موږ په افغانستان کې هیڅ پیښه نه درلوده، خو دا چې اوس مهال د موږ ثبت شوي پیښې له 3900 څخه ثبت شوي پیښې اوړي، او غیر ثبت شوي پیښې احتمال د 8000 نه ان تر 1500 پورې کیږي، نو دا په افغانستان کې د ایډز د چټکې خپرونې یا خپرېدنې څرګندوی کوي.
خ د معنا چې په افغانستان کې هم ایډز ستا، اما تازه ارقام په اړه نست، اما د 2020 کال ارقام دي چې نږدې 8000 پیکي. ډاکټر صاحب، دغه ناروغي عمده نښې نښانې څه دي چې یو انسان په اخته کیږي؟
د دې ناروغي عمده نښې نښانو ته کرا شو نړیوال صحي سازمان یا WHO چې د دې ناروغي لپاره اوه لوی او کوچنی نښې نښانې ښودلې دي، چې دی هغه له جملې څخه یو نه خي دی یوې شي په موده کې لاله سلنه څخه دی زیات وزن کمیدل دي، بل نه خي دی یوې میاشتې په جریان کې دوامدار اسهال یا نسناف سي دي، او بل لوی نه خي دی دی پرلپسې یا دی یوې میاشتې په جریان کې پرلپسې تب درلودل دي. بیا بعضی وړي نه خي نخانه علائم هم موږ لرو چې هغه نړیوال صحي سازمان د دې ناروغي په اړه ون لیکلی دي، چې بیا غوې له جملې څخه یو دی لمفاوی او دوه غټیدل دي، او بل تر یوې میاشتې زیات دوامدار ټوخی دی، او بل دی هغې نه د خولې دوامداره خوړینېدل یا کانډیډیازیس چې موږ ورته وایو، چې دغه کانډیډیازیس بیا اکثرا د موږ او تاسو د استوماتولوژي برخې ډاکترانو ته ورسره مواجه کیږي، او بل د دې نه د پوستکي مزمن ټپونه دي چې د بدن په بیلابیل برخو کې په پوستکي کې مزمن ټپونه رامنځته کیږي، او بل د حافظې له لاسه ورکول دي. د ایډز ناروغان د هغوی حافظه چې دی کمزوري کیږي، او د هغوی د اعصابو محیطي کوم سیستم چې دی هغه تخریبیږي، چې دغه هغه اعراض او علائم دي چې کوم د نړیوال صحي سازمان سره ثبت دي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو. یو اوریدونکو به راوخلو، وصل دی له واتس اپ نه مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې نن موږ د ایډز یا ایچ آی وی په اړه باندې خبرې کوو.
بله، د ډاکټر صاحب نه مې یو پوښتنه کوله، اواز مې درسي؟
او اواز مې راځي لکم ځای نه مالک نیولې
اړیکه مې د کورمې جان صاحب پړه چې نور نه نیولې ده. د ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه کوله چې د ایډز بیماری د یو انسان نه بل انسان ته څنګه انتقالېږي؟
تاسو نور په دې سیمه کې د ایرس پاړه باندې څومره معلومات لرئ؟ هلته په پاړه چنار شاو خوا کې د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره دي، یعنی خلک په دې ناروغي څومره پوي دي؟ هلته چې د کلینیکونو امکانات شته، عامه پوهاوی شته، اعلانات شته پر رسنیو کې؟
یاره بالکل، دا بیماری په بری کې خو چاته هیڅ معلومات نشته. د ډاکټر صاحب مو ته دا معلومات ورکړي چې دا دغه پرکټی کالګي نو خلک بزرونه بیا ته نه وسته.
مننه، سلامت اوسې. کور مو ودان دي اوریدونکو پښتنه مو واوریدله. کور مې جنسي پاره چنار نه اړیکه نیولې و. پښتنه دا و چې څنګه ایډز له یو انسان بل ته انتقالیږي. راځي د بل اوریدونکو پوښتنه هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم. څه حال دی جوړی؟
ډیره مننه. کوم ځای مو اړیکه نیولې او د خبرونې موضوع چې ایډز ده د صحي خبرونې څه وایي په دې اړه باندې یو څه پوښتنه لرئ؟
زه د فراه ولایت څخه خبره کوم. زما ډاکټر صاحب سیندا پوښتنه ده چې زه دا تقریبا دوه کاله زیات کم داسې کیږي چې دا پوشار مینا چاپی جگیږي، معنی پریزم ټینګ نسم، مالګو غړم نخرم، پوشار می یو دم نورمال بل دم، معنی یو سل نوی ته خیږي. ارڅ د واگانې کړی دي زړه تکان امر سره د 400 د واگانې کړی نه کنټرولېږي. ډاکټران یو وای دا تاریخ غدا ولړه دی، یو وای برسولا لري، یو وای څه شي خو ارڅ د واگانې کوم تاثیرات هم نه لري. ډاکټر صاحب سني پوښتنه دا چې موږ ته یو لار وښي.
ډیره مننه. سلامت اوسې. کور مو ودان. ډاکټر صاحب نه به خبري واورو چې آیا دغه نښې نښانې چې دی ورور بیان کړي له اټ سره هم کوم اړخ لګوي او کنه نور عمومي تکلیفونه دي؟ ډاکټر صاحب راځي چې دغه دوه اوریدونکو پوښتنې ځواب کو، بیا به همداسې مخته ځو. کور مې جنسي نه اوریدونکو اړیکه نیولې وای دغه اټ څنګه له یو انسان بل ته انتقالیږي، او فرانه به د بل اوریدونکو نښې نښانې بیان کړي چې بیا تاسو ورته خپل تفسیر واوروي. مهرباني.
لا کورم ایجنسی څخه چې کوم ورور پښتنه وکړه، د هغه ورور د پښتنې په ځواب کې ویلی شو چې ایډز د درو لارو اکثرا انتقالیږي، چې د هغوی د جملې څخه یوه پراخه انتقالیدونکې لارې جنسي مقاربت ده. جنسي مقاربت له لارې 80% د ایډز ناروغي خپریږي. بل لارې چې ده هغه 10% د هغې لارې نه خپریږي. هغه دیمور له لورې ماشوم ته د شیدو ورکول دي چې له دې طریقه هم 10% د ایډز ناروغي خپریدونکې ده. او بل لارې چې ده هغه د وینې لیک یا د وینې انتقال ده. اول راځو د جنسي مقاربت مسلې ته. د جنسي مقاربت مسله الحمدلله مونږ او تاسو په یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو، که د اسلام مقدس دین احکام ته غاړه کیږدو دغه ستونزه حل ده. او راځي دویمه مسله د وینې د لیږد مسله. مخکې له دینه چې یو څوک د یو چا نه وینه انتقال کړي، باید د هغې نه وړاندې د وینې منظمه معاینه وشي، چې الحمدلله دغه کار کیږي. هم په افغانستان کې مونږ الحمدلله په اکثره کلینیکونو کې، حتی د ولسوالیو په کلینیکونو کې یو ډول سیفون لرو چې د هغوی له لارې مونږ د ایډز د ناروغۍ لومړنی تشخیص کوو، او وروسته بیا د هغې د تثبیت لپاره یو لوی ټیسټونه اجرا کیږي، چې الحمدلله مونږ د هغې لپاره هم په افغانستان کې سهولتونه لرو.
لیکن نیولې وه فرانه اوریدونکو، اړیکه نیولې وه. ډاکټر صاحب ویلې چې دوه کاله کېږي چې لوړ فشار لري، یو سل نوي درجو ته فشار د فتن یا سملاسي جګيږي، او ډاکټران ورته وایي چې تایراید غوډه ده، ځینې ورته نوري سرګندونې او یادونې کوي. استاسو تبصره یې غوښتله.
محترم ورور چې لفرانه اړیکه نیولې وه، د دې ورور کوم اراض او علائم چې بیان شول دا د ایز له ناروغۍ سره کوم اړخ نه لګوي، او پات شو د دې ورور د تشخیص او درملنې مسله، هغه مسله پات کیږي د دې منظمې تاریخچه اخیستنې ته. کله نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي او منظمه تاریخچه د دې ناروغۍ واخیستل شي، او وروسته ان شاء الله تشخیص تم رسومنه مسله نه ورور دې تشویش نه کوي، دا د هیڅ سره هیڅ نوا اړخ نه لګي.
ښه، یعنی د فشار لوړیدل یا لوړ فشار په ټوله کې ایډز نه دی، اما نورې ستونزې ممکن وزېږوي یا له نورو ناروغیو سره تړلې وي. مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان. تاسو ویل چې د جنسي مقاربت له لارې نه 80% دغه ایډز انتقالیږي، او 2% نورې لارې چې دي هغه مختلف عوامل لري. همدا عامل دی چې په افغانستان کې ځینې خلک عار ګڼي ځان ته، که خدای مکړه وایي په ایډز اخته سوم، نو په دې ټولنه کې نوم یې بد دوای، دا حتماً له همدې جنسي مقاربت له لارې ورته انتقال شوی. اما د انتقال نورې لارې هم لري چې هغه د وینې انتقال دی او د مور شدید دی. څه وشي چې خلک له ځانه دغه عار لري کې، او دغه ننګ او شرم لري کې، بلاخره راسي د خپل ناروغۍ په اړه ډاډه خبري وکي، او که چېرته خدای مکړه په دې ناروغۍ اخته وي درملنه وشي؟
دلته تنها د جنسي مقاربت یا د وینې د لیک او یا ماشوم ته د شیدو دی ورکړي مسله نه ده. دغلته اکثرا چې په متعدینو ورونو کې دغه مسله رامنځته کېږي. هغه د یو ډول د سرنج یا د ستنې کارول دي چې د هغې له لارې هم د ایز ناروغي انتقالېدلی شي. بعضی کسان بیا شک کوي چې حتی د یو شمیر حشراتو له لوري چې ناروغ یا په ویروس ککړ انسان چې چل کېږي روغ انسان ته د ویروس د انتقال یا د سرایت احتمال شته. خو دغه مسله بیا هم بعضی متخصصو ډاکټر صاحبانو راخیستی دی چې نه، که چېرته حشره روغ انسان که په ویروس ککړ انسان چیچي او بیا د هغې نه وروسته روغ انسان چیچي، په دغه صورت کې د ویروس ډېره کمه یا لږه مقیاس چې دی روغ انسان ته انتقالېږي، او روغ انسان کولی شي چې د هغه بدن د دې په وړاندې مبارزه وکړي او له منځه یوسي. نو تنها د جنسي مقاربت یا د وینې لیک یا د شیدو مسله دلته نه ده، دغلته نور مسایل هم ذکر شول چې د سرنج له لارې هم احتمال شته، او بالخصوص په ډینټل برخه کې چې کله په ویروس ککړ ناروغ لیدل کېږي او د هغه وسایل بیا روغ ناروغ ته کارول کېږي، هلته هم یو لړ احتمالات د دې شته دي چې دغه ناروغي سرایت عمومي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، مننه اوریدونکو تاسو کې ډاکټر صاحب خبري اوریدلې وي. دا معنی چې چیرته دغه نښې نښانې چې ډاکټر صاحب مخکې بیان کړې لري، یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي، یو وړه معاینه وکړي، که تاسو خدای مکړه په ایډز اخته وي، دا معنی نه ورکوي چې تاسو به حتما د جنسي مقاربت له لارې دغه ناروغي اخیستی وي، بلکې د وینې له لارې، د ککړ سرنج له لارې، او یا هم که چیرته مور په دې ناروغۍ اخته وي، ماشوم ته د شیدو له لارې دغه ناروغي انتقالېږي. کور ودان ورځو اوریدونکو ته یو اوریدونکي اړیکه نیولې ده، له واټساپ نه وربشوس غږ دی، واورو مهرباني وکړئ، ستړي مشي.
السلام علیکم لوجین صاحب، راځي راو نو ورو جوړ بيدار په خیر خیرات تاسو ډاکټر صاحب ټول سلامونه کوم.
و ډیر مننه اڅک ځای صاحب، زموږ دایمي اوریدونکو تاسو ستړي مشي، د خبرونې موضوع ایچ ای وی ایډز په خبرې کوو، تاسو په دې اړه څه وایي؟
مننه، خوشاله وسې یو خو دغه ستي نشرات چې کته سوي دي ولا ډیر جګ کړم یو او بل بس نو مرد امارات څخه دا درخواست چې دغه د رسنی سره نور بدمعشي باید کته کې نو رسنی ته باید دیجمن پاتس یا بل دا خبر سره شریکوله چې دا ایرز ناروغي خدای د چ مثلا مرسې شاوخوا گاون کې مساګان نظم جوړ د کاکا زیو لاغه په دا ایرز ناروغي اختهولو اته چې دغه د توام چې تر هندستان پر یوم لاړی چې خو تداوی نه سو یا بل خیر خپل ژوند لاس یعنی ورکی نو زه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې هغه ډاکټرانو ته ویله چې ولتاته دغه ډیر سپین غوښ څه د مرزې ولاړ سوي ده کنه دا کنده خره خدای کم دې ځخ نه لږه دې صاحب کنه
غاک برادې څخه ځای به مهرباني
و نو دا ډاکټر دا کنده خره خو یو خو خاصیت لري چې دای چې مثلا د سپین غوښ دې ډیر شوکیان دي نو ځکه برابر تو چې مثلا تاسو د سپین غوښ څه د مرزې ولاړ سي تر کراچي او اسلام آباد ته چې دا یو څه ولاړ اته تر هندستان پر وته ویل چې مثلا ستا مرګ 50 خطر مثلا 50% د مرګ دا غاډ مخکې دی او 50% ژوند امکان لري. خو بیا هم بر اخر خپل ژوند د لاس ورک نه ډاکټر صاحب څخه دا پښتنه موږ چې دا واقعنه د سپین غوښ پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي نو دا هم یو لاندې پښتنه کده ورته د لاره راکل نو همکاري وي.
اڅک زای صاحب، هغه څنګه و نه خني خاني هغه وخت کې څنګه وي تاسو ول چې سپین غوښ نه ورته پیدا وو په وجود باندې ته نه خني خاني وي، یعنی د دوه وزن لاس ورکړ او لاس ورکړی وزن او کنه د دې خپل ظاهر څنګه وو؟
یار وزن نیم د لاس ورکلو داسې ورته وزن د لاس ورکوي چې بیخي کده توان چې د سر ورشتانه ورجه ده اخره دا ژر پس ورجه ده اخره مثلا په مخ کې هیڅ بیشتنه پاره سو یا ته روز پوره وزن یو ورځ ورځ پس کماوي کده توان چې مثلا و به ډیر شي او به دوم له ډیر شي چې بیخي په ورځ کې توان چې د شي تر بشکا و به شي مجو ومنه دوم به شي خو مثلا وزن یې ډیر کماوي
تند درلودله او به ډیر چکل ډیر مننه چې زای صاحب سلامات اوسې. کور مو ودان تاسو دا چې رادیو نشي اوریدل موږ متاسف یو، اما کې انټرنیټ کاروي بیا نو د رادیو اوریدل ډیر اسانه دي، خو سم د تاسو د انټرنیټ له کیفیت ښکار چې ښه انټرنیټ لري هم دا زموږ وی پانه لار شي په www.azadiradio.com باندې کلیک کړئ، هلته ژوندۍ خبرونه راځي په هغه باندې چې تاسو کلیک کړئ یا هغه ځای ټچ کړئ تماس سره ونیسئ د غوته په وسیله رادیو اوتومات تاسو ته پیلیږي، یعنی تاسو د انټرنیټ له لارې نه په اسانه زموږ رادیو اوریدلی شئ. په هر حال تاسو پر لانډو چپو هم یا شارټ ویو باندې هم د ازادۍ رادیو خبرونې هم دا شیبه اوریدلی شئ. کور مو ودان چې اړیکه مو نیولې وله هلمند دی اوریدونکو وصل دی، له ده سره به خبرې وکړو. مهرباني وکړئ تاسو ځان معرفي کړئ، له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خبرونې په موضوع څه وایي؟
سلامونه ونه چې هله په وړاندې کوم تاسو د خبرونه درنو مېلمنو ته او اغلی اسدالله جن تاسو ته
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ د بتاکیل ساحې نه تاسو طرف ته ماست.
خا مهرباني وکړئ کور مو ودان، موږ نن په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې په ایچ آی وی ایډز خبرې کوو. ډاکټر صبرا سره د په سټوډیو کې په هلمند کې دغه ناروغي شته، کومې نښې نښانې کوم چا سره لیدل سوي په تیرو کلونو کې یا په اوس وخت کې، او د عامه پوهاوي څه پروګرامونه شته هلته په ښوونځیو کې یا په رسنیو کې په محلي رسنیو کې د دغې ناروغۍ په اړه څه ویل کیږي؟
اغل الودین صاحب، د تاسو خبرو په تایید سره په هلمند یو غرنۍ سیمه د ګرمسیر ولسوالۍ اتاټول هلمند، په هلمند کې د سواد کچه ډېره کمزورې ده. د دغه د سواد د کمزورۍ له وجې هیڅ ناروغي یا هیڅ ناروغي څوک پې هم نه ځني، او بیا که پی ځني هغه ځان ته یو پیغور ګڼي. چې دا مثال دغه مرض باندې زه اخته شوم، دا خدای نه خواسته ماته خدای څوک پیغور راکړي. نو دلته نښې نښانې هم نشته، لابراتوار هم پرمختللی نشته چې دغه مرض معلوم کړي، او که معلوم کړی هم یې هغه مرض خلک ټول په پټ سره تېروي، مطلب یو شرم یې ګڼي ځان لپاره.
ښه، او تاسو له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟
ډاکټر صاحب نه به زه دغه یو خواهش وکړم چې یعنی ډاکټر صاحب دوی دې یعنی دغه هلمند ولایت که د ده په وس او طاقت رسېږي دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه ورته تشریح کړي، د رادیو له لارې، د واټساپ له لارې، د فیسبوک له لارې، چې دا خلک پوه شي او په دې باندې وپوهېږي چې دغه څومره خطرونه لري، څومره عواقب لري. نو او عامو وطندارانو مې دا خواهش ده چې هر سړی که مشکل ولري کور کې یو غړی، باید دوی نږدې کلینک ته نه بلکې یو ولایت د لاسې کندهار ته کابل ته دا خپل مشکل دی حال کې شرم دی نه ګڼي، ځکه چې دا مرض وار په وار بیا ډېریږي خدای ناخواسته.
بله، او ناصری صاحب، تاسو د رسنیو یا عامه پوهاوي موضوع ته اشاره وکړه چې دغه ډاکټر صاحب اوس درته تشریح کړي، تاسو به دغه خبرې د ډاکټر صاحب واورئ. اما د ازادي راډیو ډیری اوریدونکو اوس چې په اف ام او منځنیو څپو زموږ خبرونې اوریدلې، حد اقل دا څو ورځې کېږي چې له دغو ورځنیو معلوماتو نه بې برخې دي. موږ خو به پر سیاست سربیره پر اقتصاد، ټولنیزو مسلو او صحت هم خبرې کولې. اوریدونکو په یو ډول سره بې برخې شول له دغو نشراتو نه، فقط هغه کسان چې اوس انټرنیټ لري یا نورې غټې راډیوګانې لري پر لنډو څپو موږ اوریدلی شي. فکر نه کوئ چې په یو لوی لاس د عامه پوهاوي مخه نیول کیږي؟
بالکل لودین صاحب، په دې برابر باندې مونږ ډېر زیات خواشینی یو، او دا اقدام په کلکو ټکو باندې غندو. مونږ دا هیله لرو له اسلامي امارت یا خصوصا د اطلاعات او کلتور له وزارت نه چې دغه نشرات ژر تر ژره خلاص کړي او اجازه ورکړي چې خلکو ته خبرونه ورسېږي. په دغه ازادي راډیو کې تقریبا ډېر عمر مونږ سره تېر شوی ده، یعنی تر اوسه پورې په دې کې مونږ یو غلط راپورټ نه ده اورېدلی. نو لوړ پوه چارواکو نه د خصوص الله خلکو څخه چې دا راډیو یې تم سطحې بندې کړي دي، باید زر تر زره دا اقدام دا خبر خپل بیرته واخلي، او دغه راډیو نشرات زر تر زره اجازه باید ورکړي. ډېرو سره په ستونزو کې یاست، ځکه چې هر سړی هغه رقم ته راډیو نه لري، لکه مثال خبرې چې په منځني صفه خپله خپرونه پرې واخلي.
سلامات اوسئ کور مو ودان، ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. تاسو حتما د اوریدونکو پوښتنې اوریدلې دي. اول به ورسو د اڅکزي صاحب پوښتنې ته. هغه ویل چې یو کاکا زوی یا د تره زوی دغه سینې نښانې درلودې چې بیا وروسته یې ژوند هم له لاسه ورکړ، وایي ټول وجود یې کمزوری شو، ویښتې توی شول، او ډاکټرانو ورته ویل چې دا ایډز دی، او ویلاته هم دا چې وایي د سپینو غاښونه ورته دا ناروغي تللې. زه فکر کوم ممکن دا غلط تعبیر شوی وي. تاسو څه وایئ اڅکزي صاحب ته؟
اڅکزي صاحب ته زه دومره وایم چې د پسله غوښې د ایډز لیګ کوم علمي بنسټ نه لري. د لیګ لارې او د لیګ فکتورونو په اړه موږ مخکې بحث وکړ یا خبرې وشوې، نو دا کوم علمي بنسټ نه لري. او پات شو د ایډز د ناروغې په اړه چې یو څه اضافه کول غواړم، هغه دومره وایم چې ایډز چې د ایچ آی وی د وایروس له طریقه په بدن کې رامنځته کیږي، د بدن د معافیت یا د ساتنې سیستم له منځه وړي. د انسان په وینه کې یا د انسان په بدن کې ډبلیو بی سي یا کوم سپین کوریات چې دی هغه تخریبوي. چې کله هغه تخریب کړل دلته مطلبو یا مغرضو انتاناتو ته لار هواریږي چې په بدن غلبه وکړي او بدن په بیلابیلو ناروغیو اخته کړي، حتی د انسان ژوند واخلي.
بله او ډاکټر صاحب تاسو ویل چې د پسه لغواخنه یا پټوله کې لغواخنه د انتقال کومه علمی تجربه تر اوسه نه ده ثبت شوې، څه فکر کوئ د غنور نه خني خاني چې بیان کړی چې مثلا وخته وای ټول تو یې سول وزن له لاس ورک کمزور ایسو، دغه نه خني خاني د ایډز نه خني خانو کې هم راتلای سي ځکه د وزن کمښت تاسو اشاره وکړه مخکې؟
بالکل، دی وزن کا مخت منگ اشارہ وکڑا او بل مخ کی چم حکم اراض و علائم یا کومی نخ اوریدون کو تو اور ولے اگا اگا نخ دی چی دی چلو رافتو یا دی درو افتو نو روست دی انسان کو بدن کی را ترگندیگی چی دی اگوی ل جملی نہ یو دی بدن دی وزن کمول او بل دی اگوی دی جملی نہ مدائم اسحالات یا نسناس تی اشارہ وشوا او بل پاگے کی دی اوی میاشت پجریان کی طولانی یا اوگدی تبی تی اشارہ وشوا او بعضی نورو مسائلو ته پکې اشاره وشوه. دا هغه اعراض او علائم دي چې درې څلور یا لا شپږو هفتو پورې چې کله د ایډز یا د ایچ آی وی وایروس د انسان پر بدن غلبه کوي د انسان په بدن کې دغه نښې څرګندېږي. پات شوه باقي د مغرضو انتاناتو یا د مطلوبو انتاناتو له لوري په بدن کې د نورو امراضو رامنځته کېدل یا د نورو اعراض او علائمو رامنځته کېدل هغه بیا فکر کوم بشمیر اعراض او علائم وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې فرانه اوریدونکو اړیکه نیولې ولې هلمند ویلې چې که عامه په هوایي حالت په هلمند کې زیات شي او دوی ویل چې د ایډز یا ورته نورو ناروغیو لامل دادی چې په ټولنه کې د ناپوهۍ کچا کم ده، اکثره خلک معلومات نه لري. دوی ویل چې چیرته عامه په هوایي زیات شي څه فکر کوي د عامه په هوایي مؤثر لارې چارې څه دي په نن سبا عصر کې؟ رسنۍ دي چې رسنۍ باندې هم هغه دي بندیزونه شته، مثلا تاسو به خبرې چې په 1415 ولایتونو کې د ازادۍ رادیو اف ام نشراتو قطع شول، منځنۍ څپې نشراتي واقعه قطع شول، اوس اوریدونکو یوازې په لانډو څپو او انټرنیټ کې زموږ خبرونې او رادیوي خبرونې اوریدلی شي.
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه دی عامه پوهاوی تر ټولو غوره لارې په اوسنۍ عصر کې ټولنیزې رسنۍ دي. لابد مرغه تر بل هر وخت په اوسنۍ عصر کې ټولنیزې رسنۍ په یو بحراني حالت کې قرار لري. دی ټولنیزو رسنیو ور اخو مونږ ټول مسؤلیت لرو، دی مسجد ملا امام نیولې تر ډاکټر تر ما او تر تا پورې چې په خپلو فیسبوک پانو مجالسو کې په کورونو کې په هر ځای کې چې موږ او تاسو زمينه مساعدېږي د داسې وژونکو ناروغیو په وړاندې مبارزه وکړو، عامه پوهاوی وکړو، په دې کې شرم ونه کړو او خلکو ته معلومات لیږدو تر څو مو ټولنه له داسې وژونکو ناروغیو مسکوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې خیر وسې. په افغانستان کې د ایډز ناروغي د درملنې امکانات څومره دي ډاکټر صاحب؟ په کابل کې په ولایتونو کې آیا داسې دارو درمل شته یا داسې پروسیجرونه شته چې د ایډز ناروغان په رغیدلی شي؟
لبنه مرغه تر اوسه په ټوله نړۍ کې د ایډز وژن کې ناروغۍ لپاره کوم درمل نه دی پیدا شوی، خو په افغانستان کې مخکې اشاره ورته وکړه چې لنیکا مرغه په ټولو کلینیکونو کې حتی په ولسوالیو کې اکثرا په هغو ځایونو کې چې د وینې د لیږد د پروسه صورت نیسي مونږ یو ډول خاص ټریپونه لرو چې د هغوی د لارې د ایډز لومړنی تشخیص کوو. د هغوی نه وروسته بیا باقي تثبیتي یا تثبیت کوونکي کوم ټیسټونه چې دي هغه هم لنیکا مرغه په افغانستان کې شته. پات شو د درملنې مسله دي، درملنې په برخه کې ویلې شو چې درملنه له بده مرغه نشته، خو مونږ او تاسو یو کار کولای شو چې د مطلوبو انتاناتو مخه نیول شو او د انسان د وینې جوړیدنې یا د ناروغ د وینې جوړیدنې پروسه تقویه کولای شو او د هغې د لارې ناروغ ژوند اوږدولی شو.
په ټوله نړۍ کې تر اوسه داسې درمل نه دي جوړ شوي چې د دغه ایچ آی وی ایډز درملنه پیوشي، نو اخته کسان به ممکن یو څه پوښتنې ولري چې که دوی چېرته په دغه ناروغۍ اخته کیږي څنګه به ورسره مبارزه کوي، څنګه به درملنه کیږي؟
ما مخکې اشاره وکړه چې د اخته کسانو د صحت نسبي روغتیا ته کار کولای شو او د هغه نسبی عمر اوږدوالي لپاره کار ممکن ده. نور لبد مرغه د دې ناروغۍ قطعي درملنه تر اوسه په نړۍ کې نه ده کشف شوې او اوس پرې کار روان دی، ښایي علمای درمل کشف کړي.
نظافت یا په انګلیسي کې یا په طبي اصطلاح کې چورته هایجین وایي، دا څومره مهمه ده او څومره د ایډز د مخنیوي په لارو چارو کې رول لري؟
حفظ الصحه نه تنها د ایډز بلکې د ټولو امراضو په برخه کې خورا مهمه ګڼل کیږي. باید ټول هیوادوال حفظ الصحه ته متوجه اوسي.
اوریدونکو، د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه متخصص ډاکټر صاحب نذیر خان حیات زوی نه ډیره ډیره مننه. له تاسو نه هم مننه چې موږ ته مو اړیکه ونیوله.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.